السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې د مطالب خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په ننګرهار کې په وینا سره په طالبانو او پاکستان باندې توند انتقادونه کړي دي.
نن زموږ ګاونډي چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي.
د افغانستان عام خلک غواړي چې د اوربند اختر تمدید شي.
موږ د حکومت او د طالبان څخه غواړو چې دایمي اوربند وکړي
په ټولو مقامات باندې هم په دولتي هم په طالبانو باندې غوښتم چې دا د اوربند د درې ورځو اوربند دایمي اوربند جوړ شي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی سره مرکه لرو چې د اوربند په اړه غږیدل.
هغه د خوشحالي اوخ کې چې په دې کوچنی اختر کې و بهېدي شاید د غم له اوخ کنه زیاتې وي کمې به نه وي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي دا محکمه ښایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د وروستي تشدد د عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي. دا او ځینې نور مهم مسایل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو څخه وروسته اوریدلی شئ. د مهمه خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان د ولسمشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبري کړي دي. عادل راس په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په خوندزي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی پرون له قربانګلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوان، قاسم جمار تقایف او صدر جباروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی یو بل ته د اختر مبارکي ویلي او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړ. په عین حال کې ترکی رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر اردوان د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو او د عراق له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د اقداماتو پر وړاندې له فلسطینیانو سره د پیوستون په اړه بحث وکړ. د حماس تر ولکې لاندې غزي سیمه کې د روغتیا وزارت پرون وویل چې په تیرو دریو ورځو کې د اسرائیلي پوځ په حملو کې لږ تر لږه درې اتیا فلسطینیان وژل شوي دي. عادل راس په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې چې نه غواړي هویت څرګند شي تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ. میرمن راس له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفیر له دې مخکې رویا رحماني و. د افغانستان جمهور رئیس وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په ار کې له یو شمېر بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو سره د کتنې پر مهال وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دې ماشومانو ته د اختر مبارکۍ له ویلو وروسته څرګنده کړه چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته به هدایت ورکړي چې په بورسیو کې یتیم او بې سرپرسته ماشومان هم په پام کې ونیسي. فلسطینی حماس د لپارون پنځم بی یو ځل بیا د اسرایلو پر قلمرو توغندی وشتل او اسرایلیانو توګه هم د حماس تر ولکې لاندې غزا کې نورې هوایي حمله وکړي. دا د هغه تشدد لړۍ د چې د جمعې پورس په بیت المقدس کې پیل شو ول دواړو خواو سره د مصری منځګړو له خبرو سره سره تر اوسه نتیجه نه ورکړي. د حماس لخوا وشتل شوی یو شمیر توغندی تر تلابي پوري ورسېدل او د اسرایلو په بمباریو کې درې لوړې ودانۍ چې د اسرایلی چارواکو په وینا د حماس غړي پکې دیرو ونړیدلې. د دې تشدد حدود لمن په اسرائیلو کې دننه د عربانو او يهودانو ترمنځ نښتو ته هم ورسېده چې په نتیجه کې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ او ویل چې د نظم او دراوستلو لپاره به د اړتیا په صورت کې لزور هم کار واخلي. عربان د اسرائیلو د 9 میلیون وګړو په سلو کې 40 نفوس جوړوي. په غزه کې د اسرائیلي الوتکو د تیرو 2 ورځو په حملو کې لږ تر لږه 30 تنه فلسطینیان او د حماس په راکټي حملو کې 8 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان پر آذربایجانی ځواکونو تور لګولې له جنوبي سرحد څخه اوختي او د ارزي داوي هڅه کوي. دواړو هیوادونو تیر کال د ناګورنو قرهباغ د بلتون پالی سیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان وژل شول. دا جګړه د موسکو په منځګړیتوب په اوربان سره پای ته ورسېده. پاشینیان پرون د مې په 14مه د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې پر باکو د نوي یرغل تور ولګاو. هغه د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې چې د راپورونو له مخې د آذربایجان پوځ د ارمنستان په خاوره کې 2 کیلومتره پرمختګ کړی، د ډېر حساس وضعیت یادونه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. د سه‌شنبې ورځې په سهار یو وسلوال کس د روسیې د تاتارستان جمهوریت د مرکز کازان ښار په یو ښوونځي کې ډزې وکړې. اوس د کوونکي او د ښوونځي 2 کارکوونکي ووژل او 40 تنو زیات کسانې چې اکثر زده کوونکي وو ټاپیان کړل. چارواکو د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې په پرونۍ وینا کې په دې اړه د تحقیقاتو امر وکړ.
Безусловно, следственный комитет проведёт тщательное расследование.
د تحقیقاتو کمیټه به هرومرو هر اړخیز تحقیقات وکړي او موږ به د دې تراژیدي ټول عوامل روښانه کړو. په عین حال کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید ملکی وګړو ته د وسلو د ویش په مقرراتو کې بدلون راشي.
په دې برید کې تورن 19 کلن الناز ګالیاویف چې د بریټ په پای کې ونیول شو د چهارشمې په ورځ د قتل په تور په محاکمه کې حاضر شو. چارواکو ویلي نوموړي بې جوازه وسله درلوده. پوتین د روسیې د ملي ګارد مشر ته دند وسپارل چې د وسلو د جواز د ویش د بدلون په اړه یو نوی طرح جوړ کړي. بیا هم خرغلی خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او هلته د خبرونه ولولئ. د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلکو د کمکی اختر لومړی ورځ د امن په فضا کې تیر کړه. کسام له کندهار، کندز او غزنی ولایتونو څخه د 2 ماینونو د 14 راپورونه راورسېدل، خو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اختر په مناسبت د دواړو خو له 3 ورځنی اوربند څخه د سرغړونو راپور نه دی ورکړل شوی. په پرونیو 14 کې له 10 زیات ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سوله وکړي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې.
نن جمعه په افغانستان کې د 3 ورځنی اوربند دوهم ورځ ده. د اختر او اوربند په لومړۍ ورځ لږ تر لږه 11 ملکی وګړي د ماینونو په 14 کې ووژل شول. چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې 2 14 د ماشومانو په ګډون 1 ملکی وګړي ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. په کندز کې یو 14 دوه ملکی وګړي ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. او د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې په غزنی کې د سړک د غاړې ماین 14 دوه ملکی وګړي ووژل. د دې حملو مسولیت هیڅ ډلې نه دی منلی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویان له اوربند څخه د احتمالي سرغړونو په اړه تبصرې ته حاضر نشول، خو د هیواد د ډیری سیمو اوسیدونکو د اختر پرونی ورځ د امن په فضا کې ولمنځله.
تمانم سمیلا صفید اوسه د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو د اختر د نور اخترونو په سیر د ویر او د غم اختر نه، بلکې په دې اختر کې خوشحالي وي او خلک یو بل کورون ته تلل، ماشومان او لوبې کول او غټانو بندارونه کول. موږ د حکومت او د طالبان څخه غواړو چې دایمي وربند وکړي او سولې ته لار هواره کړي.
زه دولت خان احمدزی د ولایت د بغلان پلخمري ولسوالۍ نه خبرې کوم. په ټولو مقاماتو باندې هم په دولتي هم په طالبانو باندې غږ کوم چې دا د اوربند د 3 ورځو اوربند دایمي اوربند جوړ شي او دا کړېدلی ولس له دې جنګونه نور په عذاب ده او نور خدای دې په دې وطن کې سوله آرامي دایمي راولي.
طالبانو د یکشنبه ورځې په ماښام د اوربند د اعلان پر مهال وویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د دې 3 ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهوري ریاست هم له دې اعلان 2 ساعته وروسته وویل د هیواد امنیتي دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراعات کړي. د افغان حکومت چارواکو د دایمي اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو ویلي دي چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم امریکا غاک ته ویلي چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد پرون ماخام پر ټوئیټر ولیکل دای د دوړو خواو له مشرانو غوړي چې سولې وکړي. خغلی خلیلزاد د اختر د مبارکۍ پترڅ کې ویلي چې باید د اختر په مناسبت یو کلک ژمنه وشي او خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې د تیرو اختلافونو په اړوند له هر راز غچ اخیستنې به ډډه کیږي.
و موریدل چې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د خاصو جګړو راپورونه نه دی ورکړل شوی، خو یوازې په څو سیمو کې چاودنې شوې دي چې پکې لس کسان وژل شوي دي. د اوربند په ارتباط د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر سره مرکه لرو. د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند دواړو لوریو تیر کالم په اختر کې درې ورځنی اوربند کړی او خو درې کاله مخکې لومړی اوربند روژې په ویشتمه پیل شو او د اختر تر پنځمې دوام وکړ چې په هغه اوربند کې وسلوال طالبان ښارونو ته ننوتل او حکومتي کسان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته داخل شول. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی وایي طالبان له لومړي اوربند وویرېدل ځکه نه غواړي چې اوربند تمدید کړي. په دې اړه پاموکړې له ښاغلي حلیمی سره دی مرکې ته.
تیرې تجربې د ښودلې ده چې د ښو نتایجو په مقابل کې ځینې احساسات راو پاره دل، خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالیو باندې ډیر غوسه وکړې، فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای، حتی بندیان کړل او بیا هغه اوربند هم ډیر اوږد مودې لپاره تمدید نه کړ. شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازینی شی چې خواته پاتې ده هغه د جنگ میدان ده، نور هیڅ هم سره پاتې نه دي. یو خور وای ډیر جنگ به کوو دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات وا چې خوري ولې دومره کړتېږي و درته یې شي زنه کړتېږم خلک مکړتې. دلته دغه د تیر اوربان نه شي معلومیږي چې دغه طالب او عسكر نه جنگيږي، خلک یې جنگي، خلک یې نه پرېږدي چې یو بل کور ته سره ورشي، خلک یې نه پرېږدي چې په جماعت کې سره ورکېني. کله یې خو موږ ولې د لسمره مینه محبت هغه د خوشحالي اوخ کې چې په تیر کوچنی اختر کې و به دې شاید د غم لوخ کنه بالاخره دا دې خاورې بچای ده، موږ نه غواړو چې هغه پردی شي او که موږ خلک هغوی ته ورځي موږ پوهیږو چې دوی به مینه سره زیاتېږي نه نفرت. اما دوی خپله اعلامیه کې ورته ویلي چې نه د دې خاطر باندې چې مینه زیاته نه شي نفرت دوام وکړي نو یو د بل ساحو ته مسره ورځي.
ولسمشر په استناد د سیمې اجماع رامنځته شوې ده د افغان سولې په ارتباط، که دا اجماع رامنځته شوي نو بیا ولې اوربند تمدید نه شي؟
یو دا چې د سیمې په سطح باندې د سولې په ارتباط اجماع شوې ده او که نه د طالب په مقابل کې د سیمې اجماع رامنځته شوې ده. زه په دې فکر کېم چې ګوندوی هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي، نو ځکه د طالب شاته درېدل د هغوی سره کومک او په سرحد باندې وایم. اما نن چې هغوی پوه شي چې نه هغه وځي د دې تشویش لري چې بیا به له طالب سره څنګه ژوند کوي. زه ډېر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو هغه محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرځيږي دوی هم سولې ته لاس وروږد کې. سوله اخیری حل ده، اما صرف دومره فرق به وي چې که موږ نا وخته ورځو ډېره قرباني به مور کړي، که زر ورسو د یو څو مسلمانانو ژوند ته به نجات ورکړل شوي. زه مایوسه نه یم او مایوسي شرعن هم ناروا ده، ولې زه فکر کوم د منطقي پالیسي تغییر کړی ده او هره ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي. بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مثمرې او بانتیجه به وي، خو د دې په خاطر باندې چې بیا هم جانب مقابل یوازنی شی چې پلاس کې لري هغه جنگ ده، نو ډېر امیدوار نه شي دغه اوربند به تمدید.
د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه تاسو واورېده. د اوربند په ارتباطي خبري وکړي خو ویل چې ښایي ځینې کړي د خبره د دې اوربند په مخالفت کې وي. هغه ویل خدای چې سوله ژر وشي ځکه چې د خبره سوله ورستنه حل لار ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست په دولت شپګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د ازادي رادیو پروګرامونه د سار لوو د مخام تر د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب ویلی گاونډي هیواد چې اشاره پاکستان ته وغواړي تاریخ بیا تکرار کړي. هغه په ننګرهار کې ولسی غونډه ته خبري وکړي او وی ویل چې پاکستان غواړي د دب خبر خپل سرحدات وغځوي. همدا څوره زمخ کې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی او ویلی و چې د افغانستان لانجه له سیاسي حل لارې هواریدل شي. په دې اړه جزئیات تر لاندې د می ورسته. طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمد الله محب توندنی وکي. خغلی محب د اختر په لومړی ورځ په ننګرهار کې یو ولسی غونډه ته وینا وکړه. هغه ویل گاونډي هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږه گاونډي چې د افغانستان د پاره شوم هدف نه د افغانانو نه پټتي او نه د دنیا نه پټتي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کی، د افغانستان د خاوره که مکمل په خپل کنټرول کې نشي راوستلې، بیا یو تعداد خاوره نورم زمونږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کوله، هغه برخه چې په خاده قبایلو په توګه استعمالیدله هغه را خپل کی او دا قبایل وغځي.
خغلی محب د پاکستان په دریز داسې توندنی وکړي ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د بریتانیا د لوی درستیز په ملتیا کابل ته تللی او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د دې لیدنو کاراو مفصل جزئیات د ارګ لخوا ډیر رسنی شوي نه دي، خو د ارګ لخوا په خبره شوي اعلامیه کې راغلی چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه او د بریتانیا له لوی درستیز جنرال سرنک کارټر سره په ګډه لیدنه کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ثبات دی او بل سره مرتبط دی او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تامین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. اخو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یو بیان کې ویلي وو چې جنرال باجوه د مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره کتلی دی. په اعلامیه کې ویل شوی وو چې جنرال باجوه له خغلی عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی وو چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو د خبرو لاري د روانو حالاتو حل د خبرو لاري شونه بولی. خغلی باجوه ویلی چې سیاسي حل لار او خبري کولای شي د افغانستان راتلونکي وټاکیم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب په پرونی وینا کې په پاکستان باندې چې د ورته د گاونډي خطاب وکړ توندې نیوکه وکړي او وی ویل چې کلون رئیس د دب خبره یو لمسول شوی ډله غولوي او په افغانستان کې بریدونه تنظیموي. خاغلی محب ویل چې خلک باید طالبان وهڅوي څو نور د پردیو جګړو لاس واخلي.
تاسو پوهې تاسو تاریخ لوستلې ده، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. تاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولای شي چې یو نفر د بدرانه لار بدرانه راوګرځي. ستاسو د قومي مشرانو تک د خلکو ته د دې بایس ګرځي چې هغه د دې گمراهۍ نه راو ګرځي خپل وطن او د مملکت ورانول بند کی.
طالبانو او پاکستانی چارواکو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمد الله محب د خبرو په اړه باندې تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې طالبانو واضح کړي چې د بهرنیانو تر وتلو پورې دوی د افغانستان په اړه باندې په غونډو کې ګډون نه کوي. پاکستان بیا مخکې لدی په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وربشو کندوزته په کندوز ولایت کې د هغو ماشومانو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی چې جګړو بې پلاره کړی دي. یو شمیر لدی یتیم ماشومانو غواړي هیواد کې جګړې بند شي څو نور ماشومان د دوی په څیر بې سرپرسته پاتې نشي. د ازادي راډیو خبريال د زینو دغو ماشومانو سره خبري کړي او دا راپور یې راستوله.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو خونځي کې یو سل څلوېښت تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له درې کلونو نیولې تر څوارلس کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو دوه لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. دولس کلن شفیع الله چې له درې کالو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس واخلو. نو ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه د چا اینې توی سي او نه د چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ به هر چېرې چکر به ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنګي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لس کلن زده کوونکی سارا وایي
نوم سارا د مکتب زمیر ماده ته درس وایو. موږ سوله غواړو، موږ قسم نور حیوانان یتیمان نسی، موږ طالبان سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، طالبانو عسکرانه موږ سوله غواړو.
څوار لس کلن قدرت الله وایي نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرونه شي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو ځورولی او د پلار له مینې بې برخه کړی دی.
منګا نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو اغنه د خښ غواړو چې صلح وکي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسی، منګا صلح غواړو.
دیو شمیر دی ماشومان څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډېرې داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسېدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډېرې د روانې جګړې پر هغو اغېزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. دیارلس کلن هدایت الله په دې اړه وویل
موږ دا جان ستړي شوي یاستو، باید صلح طالبانو دولت باید صلح وکړي. بېخي د ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنګ کې ټول هر څوک مړه کېږي، هر څوک خپل پلارونه لاسه ورکوي. جنګ یو ډېر بد شی ده، انسان خپل پلار او مور لاسه ورکوي، جنګ داسې شی ده.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له اتو کالو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون یو سل څلوېښت تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤول ذبیح‌الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمیر سوداګر او زړه سوانده ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشګاه کې یو سل سلویخ انجونې او ماشومان د تعلیم او تربیه زده کوي. دغه پرورشګاه اته کله کېږي چې کندز کې فعالیت کوي. دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوي دي او بی سرپرست دي.
په کندز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي تر څنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې یو سل لس تنه یتیمان اوسیږي. دا هغه شمیر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي. خو په کندز کې د هغو ماشومانو شمیر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري. له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راولي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری واوري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند پر روستۍ جګړې لیکنه کړې ده او په یوه برخه کې لیکي چې د جګړې تر زور ډېرې کورنۍ مجبور کړي چې لشکرګاه ته کډه وکړي. ورځپاڼه د دې جګړې په اړه د خپلې وژدې مقالې په یوه برخه کې لیکي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې افغان پوځیان د اختر درې ورځنی اوربند ته د شک په سترګه ګوري. دوی داسې فکر کوي چې طالبان به له اوربند داسې ګټه واخلي چې سیمې ته به نور وسلوال راولي او په لومړۍ کرښه کې به خپل کسان تجهیز کړي. ورځپاڼه د افغان پوځیانو د اندېښنه هم یادوي چې تر اوربند وروسته به طالبان بیا حملې شروع کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبانو د می په لومړۍ نیټه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، په هلمند او یو شمېر نورو سیمو کې پراخ بریدونه پیل کړل. پولیټیکو خبرونه بیا لیکي چې له افغانستان د امریکا او ناتو ځواکونو د وتلو پیلامه ده او سر له اوسه په لویدیځ کې یو بل ته د ملامتۍ کوته نیول کیږي چې افغانستان څوک له لاسه ورکوي. خبرونه وړاندې د کابل په دشتي برچی کې د سید شهدا په نوم د جنو پر شونځي د سیشن بي د ورځې بریټه اشاره کوي چې په کې لشتر لشه 500 جنو وبشل شوي او لیکي د طالبانو لوري د نوې سیمولاندې کول او د یو شمیر ترهګر وډلو لوري بریټونو د غشتن یو څل بیا نوې کړې ده چې ولسمشر جو بایدن دی یو شمیر پوځیان په افغانستان کې پریشتي او دفاع وزارت د افغان حکومت تملاتړ لپاره اضافي ګامونه واخلي څو طالبان واکمنان نشي او بیا په افغانستان کې ترهګر ډلې سره یو ځای نشي. د خبرونې په باور د بایدن متحدان د ملامتي کوته د ټرمپ ادارې تنسیا وای چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره په شوي تړون کې دا ومنله چې ټول امریکایي پوځیان به د می تر لومړی نیټې له افغانستان باسي او دا سربیره پر دې چې طالبانو بیا بیا لکړی تړون څخه سرغړونه وکړي. خبرونه بیا په کابل کې د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن د پخواني استازي جیمز دابنز خبري راخستي چې وایي کچرته د افغانستان وضعیت په خراب شو امریکایي پوځیان شایي د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راولي چې خپل استراتیژي بدل کړي. خبرونه وړاندې لیکي په کانګرس کې جمهور غشتونکو او دیموکراتان هیله مندي چې د بایدن اداره وهڅوي چې متحده ایالاتونه او متحدان مخکې تر دې چې نا وخت شي نوري هڅه وکړي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي د محکمه خای د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د وروستي تشدد د عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي. فاطمه بن سودا په یو وروستي مرکه کې وویل دا به د اسرایلو له همکاري پرته هم د ژمنه عملي کړي. لبلې خوا اسرایل خبرداري ورکړي چې د حماس ډلې پر سنگرونو بمباروي ته به دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC څارنواله وایي چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه د دې محکمې لخوا په پیل شوې تحقیقاتو کې خای د روان تشدد پیښې هم شامل شي. فاتو بن سودا پرون د می په 14مه لرویټرز خبری آژانس سره په یو ځنګړې مرکه کې وویل په دې تحقیقاتو کې چې د اسرایلو او فلسطینیانو د اوسنی کړکیچ لپاره د جنگي جرایمو د ادعاو په اړه روان دي، خای هغه افراد په نخښ شي چې د وینو بهولو په دې بهیر کې لاس لري. هغه زیاته کړه چې خپل د اجمنه به د اسرایلو له همکارۍ پرته هم عملی کړي. میرمن بن سودا چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالې په توګه د نه کلن ماموریت پای ته یوازې دوه اونۍ پاتې دي، ټینګار وکړ چې د دې محکمې لخوا پیل شوی تحقیقات د قانون په اساس کیږي او سیاسي انګیزه نه لري. له دې مخکې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي و چې ICC بې پرې نه ده. هغه ویلي و چې دا محکمه یوازې د اسرایلو په دولت پسې ده، خو میرمن بن سودا دا تور رد کړ او ویل چې د جرمونو نړیوالې محکمې د شفافیت په خاطر هم له اسرایلیانو او هم له فلسطینیانو سره د روانو تحقیقاتو په اړه په منظم ډول خبرې کړي څو دواړو خواو ته د خپلو دریځونو د څرګندولو عادلانه فرصت په لاس ورکړي. اسرایل او فلسطینی توندلاري د تیرې جمعې په ورځ په هغه شخړه کې ښکېل شول چې له 2014 کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. دا شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې فلسطینیانو د بیت المقدس د زړه ښار پر ځینو برخو د اسرایلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ او اسرایلو له دې سیمې څخه د فلسطینیانو د ایستلو هڅه وکړه څو اسرایلي کډوال هلته میشت کړي. په دې ترڅ کې اسرایلی جنگي الوتکو د غزې په ترنګ کې د ډیره وسلوالو پر مرکزونو هوایي حمله وکړي او افراطي وسلوالو له دې ګڼمشتي سیمې د اسرایلو پر خاوره لشپړ سوزيات توغندي وويشتل. په دې جګړه کې تر اوسه لک تر لګه دریاتیا فلسطینیان او وطن اسرایلیان وژل شوې دي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون نوښته لخپلو سرتیرو سره په کتنه کې د حماس او جهاد د اسلام په لړلو د توغندیو د ګواښونو پر وړاندې د اسرایلو د دفاعي سیستم پر اغیزمنتوب خبرې وکړي.
د اسرائیلو د توغندوی حملو ضد دفاعي سیستم موږ ته د عملیاتو فرصت راکوي. زموږ دفاعي ځواکونو لا مخکې سلګونه اهداف په نښه کړي او ډیر ژر به د دې اهدافو شمیر له زرو واوړي. موږ به د خپلو وګړو د دفاع په خاطر پر حماس ډلې حملو ته دوام ورکړو او هغه هدف ته به ورسیږو چې اسرائیل ته یو ځل بیا امنیت راوړو.
فلسطینی اداره چې د لویدی زغړې پر ځینو برخو واک چلوي په غزه کې هیڅ ځواک نه لري. خو دې ادارې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري په 2008، 2009 او 2014 کلونو کې د اسرایلو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه د څیړنو پر لپسې غوښتنه کړې.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیپلنه
کنه دی پکتیکا کې هم بدون شکه مثبت ګرځي. د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو مهمو لاندو خبرونو ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوارخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې دروانو هڅو په اړه خبري کړې دي. عادل راز په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې. میرمن راز لدی مخکې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. افغان ولسمشر وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. فلسطیني حماس ډلې پرون پنجشنبه یو ځل بیا د اسرایلو پر قلمرو توغندي ویشتي او اسرایلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې کړې دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان چې پر آذربایجاني ځواکونو تور لګولې چې له جنوبي سرحد څخه وخت او د ارزي داوي هڅه کوي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په خوندزي کې د ډزو پیښې روسي ته ټکان ورکړی دی. په دې برید کې اوس د کوونکي او د خوندزي دوه کارکوونکي وژل شوي او له شلو زیات کسان چې اکثرې د خوندزي زده کوونکي ټپیان دي. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خبرو. نیمه نړۍ د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د ښځو لپاره او بیا کورکلی رادیو ډرام.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې غونی د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقو خزو ژوند لا څه ډول تاوتی خوالي سره مخامخ وي چې میړی د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان. آیا یو کس د قانون لمخي په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي؟
د نبی رسول الله د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې.
د خزو ترمنځ تعادل څه معنا لري او آیا یو نارینه وازې د خوراک، څښاک او جنسي غریزي په پوره کولو مکلف دي؟
چې لپاره دیغه نفقه، غذا، کالی، د وسیدلو ځای، مسکن ده او د معالجه توان دغه میړه ولري چې دغه تعدد د خزو دغه ټول حقوق د مالی ورته تادیه کی.
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو. لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي.
پنځه اولاد درم،
پنځه ماشومان لرم، خاون می بل خزه کړی ده، له هغه سره اوسېږي. زمیل خپل اولادونو سره یوازې ما نه کال کېږي چې یوازې ژوند کوم. خاوند مې هم څه نه لري چې مکته یې راکړي. له بانک قصدار دی، هغه خزه یې پریزوره ورده، مکته یې نه راپریږدي. هر څه خپل کوم. هم د اوس هم چې راغلم له لارې مې ماشومانو ته د پنځو روپو ولا جرابې واخستې چې ماشومان مې راته نه جوړ نشي. اوس لاسي ګنډل کوم او پلورم یې.
دا لیلا وچی میړه یو ربندې بل خزه کړی ده. دا یل کوچنیانو سره لکوره شړلې ده. لیلا اوس د خپل اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطی کوي. برېخنا یو بل خزه ده چې لو ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده. برېخنا د ګندلو کار کوي او ل خپل کار تر دې د مرادې ښکاری. خو د تیخ ژوند سره کې لورایا په جړ مخ کې ښکاری. د برېخنا په خبره میړه یې بل خزه کړی او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوچنیانو پښتنه نه کوي.
د ستنی په څکه مې په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزلې چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکي یا پر ما باندې تاثیر وکي. نه مې خپل ځان د نظر وغورځوي او نه مې خپل یال د نظر وغورځوي. ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه په خپل د ځان او خپل د ماشومان سره دغه نه جوړوم. سبا ورځ دا سني چې کوم لور زما پر کم سي او کم زی د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای.
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور ودونه وکړي. ځینی خزي هم په هم دی باور دي. رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نګ دی راتلونکي کې به دا کار هم وکړي. رحیم زیاتوي دریم خزه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوی سره برابرې نه دي.
فلحال زما په کور کې زما دواړه کورودانی ډیره زیات خوشاله دي. حتی زما د پاره چې زکه هم د دریم خواست کوم دریم واده، نو دوی خپل ما تشویقی ما ته وای چې ته دریم واده وکه، نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مم هم برابر دي. زه خپل تعلیم یافته او باسواد یم او زما دا کوم دوه میرمنې چې دي دا بی سواد دي، سواد نه لري، او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده، ولې چې د دوی زما غو مشکلات او زما هغه دوی نشي پوره کولای.
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون لمخي په دغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوې دي. د تاوتریخوالي له دغه موارد څخه ډیر شمیرې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره لیوي څخه د زیاتو خزو سره نکاح کول د شرعي قانوني او طبي وزرونو او د مخکینی خزیل خوخی پراته د خزو په وړاندې zarar او تاوتریخواله بلل شوی دی. د افغانستان د قانون لمخي ک یو کس په یو واده سربیره بل واده کول غواړي، خزه کولای شي چې عدلی او قضایی اورګانونو ته مراجعه وکړي. د راپورونو لمخي ګنشمیر افغان خزی په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپورې وهل تکول لویګي او ډیره نور ناخوالو سره مخامخ دي، خو په دې سربیره د پیغور په واسطه ل شکایت ولو مخنی ولکیږي او تاوتریخوالی زغملو ته اړ استل کیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون لمخي خزي د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولای شي او له عدلي او قضایی ادارو انصاف وغوښتل شي. د بشري حقوقو د خپلواکي ادارې د شمیرونو لمخي د روان کال د نګدې 9 میاشتو په اوګدو کې دغه ادارې ته 19 خزو د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره مراجعه کړي ده. په افغانستان کې ډېر میر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولای شي لقید او شرط پرته تریبو زیات ودونه وکړي، خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغه خلکو له نظر سره موافق نه دي. دا چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولی باید نارینه تریبو زیات ودونه ونکړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به واورو.
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغی، هغه مخکنه وعده کړی او اولادونه نه کېدل. نبی علیه السلام ته ویل چې زه غواړم بل نکاح وکم. نبی علیه السلام جواب ورنک، بیا یې پوښتنه وکړه، بیا ورته ویل چې غواړم بل نکاح وکم. د نبی علیه السلام د جواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم وعده وکړې، خو بل اخر هغه ویل چې زه غواړم وعده وکم د الله رسول او ولادت داد چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې میرمنې نه اولادونه نه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې تزوج الولود الودوده فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. نو خامخ تاسو چې ودونه کوي داسې ودونه وکي چې هم تاسو اولادونه پیدا شي او هم تاسو په منځ کې مینه او محبت وي. زب تاسو په وجه باندې د ډیر امت سختانیم. نو په دغه اساس یو سړی دویم واده کوي چې د لومړی میرمنې اولاد نه کیږي.